کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تمه وزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه، د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارکول سوالی کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله وتړل شول. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان ازادي رادیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څیړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وختیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځند روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعال شو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مبرز له اماراتو څخه افغانستان ته استول شوي وو. په دغه روغتون کې چې زر متره مربع ساحه کې فعال شوی، 15 اویا بسترونه، 15 اکسیجن دبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤول خان محمد سیال او د هلمند هیلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو له لوري خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړی، د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له ګڼې ګڼې په یوه ډک پلورنځای کې د یوه وسلوال کس په حمله کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یوه چارواکی سورن توماسن تیره شپه خبریالانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکی تر حملې وروسته ونیول شو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې دې بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څیړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ حملې د انګیزې په باب څه وویل شي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوري. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صاپي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې نکړه. په دې غونډه کې ښځو برخه نه لرله. ځینې ښځې وایي شته چې ښځو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي، ګډون به یې سمبولیک وي.
د کندوز سیل ځپلي کروندګر مرسته غواړي.
خلق ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته همکاري وکړو.
د افغانستان پخواني ولسمشر له افغانانو سره د پاکستاني پوله ساتو چلند وخند او زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوي. دا د هغو افغان شپنو ژغ دی چې په ترکیه کې شپنی کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لار وړاندې کړی شو. د کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې په یو مفصل تحلیل کې لیکلي دا ډول ناستې طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی. کمیسون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوالي هم سختی نیوکه کړې دي، خو د طالبانو حکومت دا غونډه مهمه بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه طالبانو خپلې غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پر اونتیا مشروعیت ټول ګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سختې نیوکې کړې وای. د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغوونکي حل لار وړاندیز نه شوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوي ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکري لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په غونډه کې د ښځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدا چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د ښځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2015 تنه تعداد یې وو. دا ډېر لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګر ملتونه او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خود بشری حقوق خپلواک کمیسیون بیا وای د طالبانو لخوا د دینی عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشانو خبر و خو ده چې د دوی په فکری نظام ادبیات او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې وایناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې 13 رابلل شوې وه 3 دوام وکړ خو په کور دننه او بهر له دینی وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
یو شمیر ښځې وایي شدې چې د طالبانو د حکومت له خوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ ښځه نه وه. دا ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سمبولیک ګډون هم نه شوی کولی چې د دې ناستې پر پریکړو اغیز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د ښځو له حضور سره مخالف دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه وو ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
خوشحاله ستن که زنان در خانه بشینن.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د اغلې یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعالوای د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له 3 وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
و موردل چې یو شمېر ښځې وایي شبوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ ښځې ګډون نه درلود. په دې موضوع د پوهنتون له استادې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې نرګس مومن سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره ده. اغلې مومن، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دغو ښځو سره چې په راپور کې خبری خبری شوی سره تاسو موافق یاست چې شنه چې دی علما په غونډه کې شزو ګډون نه درلو د دوی په نظر که شزو ګډون کړی وای نو د دوی ګډون به سمبولیک وای او کوم اغیز به په پریکړو نه درلود؟ تاسو څه وایست؟
سلامونه وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خایله د تر دې د مخ وخت درلودلای وي. که څه هم په لومړی سر کې ما په دې اړه البته زه د څو ورځو راهیسې په همدې موضوع کې زه غږیږم، مونږ د لومړی ورځ نه یوازې په دې چې په دې غونډه کې د ښځو ګډون نه و، البته په همدې شکل باندې نور هم اکثرا غونډې کېږي او یا هم په اداراتو کې په ښوونځیو کې په لویو نورو مجالسو کې د ښځو په پیکاواله باندې او د چې ښځې په مجالس کې ګډون نه کوي په دې باندې مونږ همیشه یعنی دا خبره هم کړې چې واقعا دا یو لوی ستونزه ده او دا بایس د دې ګرځي چې مونږ د دې ښځې دوی ورتر بل نه نافي کوي. نو دا کار د شه د تیر لاس یو لس میاشت راهیسې دوی کوي. راځو مشخصه توګه دې غونډې ته د غونډه تا که څه هم دوی په مشخصه توګه مغه مشخص خپل د یوې ډلې کسان چې وغوی راغوښتي وو او په اخر کې ډیر خلک دې ته پته ما وو چې د دې غونډه پایله به څه وي. که څه هم د مغلومړي ورځ نه څوک ورته د سه مثبت بین نه وو چې د دې پایله به د یو ښه نتیجه ولري یو ښه پایله.
خو سوال دا ده چې کچرته خزو پکې ګډون کړی وای فکر نه کوي چې ادي اقل دی غوی اواز باوریدل شبای وای
ترازم؟ بالکل نو مونږ یعنی په لومړ دي لمړي ورځ راهیسې هم دغه د مو فوکس ډیر په دې خبره باندې و چې باید د ښځو ګډون پای پکې. خو په دې غونډه کې دې په مشخصه توګه خپل د په عامیانه توګه وایم خپل خدماتګاران راغوښتي، هغه کسان راغوښتي، هغه کسان چې دوی امر ورته کوي او د دوی تابعداران دي. نو کې په دې کې ښځې وای یا نه وای دوی د هیڅ ډول فرق نه راوسته، تغیر نه راوسته، ځکه د تیر لس یو لس میاشت راهیسې تاسو وینئ چې یوازې کسان یوازنی هغه ډله چې د دوی په مقابل کې همیشه غږ جکړې هغه ښځې وي، خو د دوی په هیڅ صورت د غږ نه دی اوریدل شوی دی. او وسم د دې غونډې پایله یوازې په مغه خبرو باندې پای ته ورسېد چې د دوی زړه غوښته څه چې دوی مشخص اند د تیر لاس یو لس میاشت رئیس په دې باندې کار کوي. نو کې په دې ډله کې خځه وای یا نه وای زه فکر کوم چې په دې کې باندې اصلا هیڅ تغییر نه وای راوستای، د چې دوی په هیڅ صورت باندې خځه نه دی راغوښتي، ځکه دوی پیدل کې خځه وی یا نه وی مونږ دغه خبرې نه منلې، مونږ اصلا دغه आवाज نه اورېد. نو دم دې په خاطر دوی د خبرو کړه چې باید د خځو د مایندې او سیو یاد هم زامن اوسي، ځکه هغه مشخصه ډله ده چې دوی ور باندې امر کوي او غادي د امر تابعداران دي.
څه فکر کوي له غونډې خو معلومه شو چې نه د جنو شونځیو د پرانستلو نیت شته، ځکه چې هیڅ یادونه نه شوه. قسم یو دوه کسو د جنو د شونځیو یادونه وکړه، اوس شزو ته څه پکار دي چې څه باید وکړي؟
اصلا تاسو د دې شایدان یاستای چې د تیر درې ورځو راهیسې ټول ورته سترګې په لار وو او وګونه ټول ورته رانیولي وو چې کېدای شي یو حداقل د دې په وینا چې موږ درې زره درې نیم زره کسان راټول کړی دي د څلور ډیر شو ولایت نه موږ دومره کسان راټول کړی دي. نو خلک ډیر ورته په تمه وو چې د خوانز د نجونو د خوانځي په اړه به د دینه پښتنې وشي او دوی خپل د مسولیت وګڼي د دې په اړه خبري وو کې. خو تاسو وایئ چې هیڅ څه هم دې پاره و نشو، ولی ځکه هغه 3000 کسان کې زه مطمئن یم چې داسې کسان به همو چې غوښتل خوانځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي، خو هغه لډاره نشي کولای، ځکه دوی یو دیکتاتورانه حکومت مختبیای چې هغه فقط دوی هغه څه چې غواړي هغه کسان وي هغه مختبیای او د دین به اخوا دی خوا راست چې په هیڅ نویني نه دی چې اوري.
بله
نو دا فقط خاصه ډله کسانو او مونږ په درې ورځو کې واورېدل چې دوی هیڅ ډول نه د نجونو د ښوونځي یادونه وکړه، فقط یو کس و چې هغه هم سریعتا خبرې بیرته تیرې شولې. نو د دې نه داسې په واضح توګه ښکاري چې دوی اصلا هیڅ پلان نه لري چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي، ځکه د دې پخوانۍ دوره د دې پخوانۍ تاریخ دا ثابته کړې ده چې دوی د ښځو لپاره د ښځو د تحصیل دښمنان دي او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې یو باثباته او یو سالمه ټولنه ولري، ځکه د یوې سالمې باثبات ټولنې اساس د ښځو تعلیم او تحصیل د نیم قشر راویښول دي، او دوی دغه نیم قشر راویده کړی دی. دوی نه هیڅ ډول استفاده د دوی د تعلیم او د تحصیل نه کیږي. هغه کسان چې تحصیل کده دی او یا هماغه نجونې چې اوس دې په حالت کې دي چې هغوی باید درس وایي، نو د دې دغه درې ورځنۍ غونډې نه داسې ښکاري چې که څه هم خلک ورته مثبت په نظر نه ورته کتل، اصلا خلکو ورته خوشبیني نه درلودله، نو دا په واضح توګه بیا راښکاره کوي چې دوی د ښځو په مقابل کې، د ښځو د تعلیم، د تحصیل او د کار په مقابل کې اصلا کوم مثبته پرېکړه نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد او د ښځو د حقونو فعال نرګس مومند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستانی پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستان غواړي چې شګاونډي توپ وکړي. شغلی کرزی ورسته له هغه د خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړي چې د شنبه په ورځ په تورخم کې یو کس ځانتر ټریلر لاندې واچاو او سای ورکړي.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پولیساتي ځواکونه سخت زوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پولیس سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلرې لاندې واچوه او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پېښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه ته ووای ویل چې ما ورته 15 شپې وکړې، پیسې مې راسره نشته، زنانه جي راسره، او بس نه پرې خودي ته ټیلر ته ځان واچو، ټیلر ته ځان واچو، بس هغه لاړ ختم شو، بیا تپ تپ شو، بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولي اخوا یو خبريال پلارو چې د ماغي حالت ښه نه و. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځانوژنه باندې خواشینه ده. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیا کې ویلی و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې زورول کیږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دجری سره سره ظلم کوي، سره سره ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې، زنان وهي په ډنډو په چلا خو سپین جوړي وي په دورځي په سوه انسانان کې بیرانی چې زړونه کې خرابېږي، د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمي ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو اربیا د لوی اختر په درشل کې هغه افغانانو ته چې تذکرې لري افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوختو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط ده. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوختو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوختل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اختر جان وایي،
تکلیفینه د میک تب داسره ګرمای کی میک ماس نه چې پاکستان ته شي، نو پاکستان ته میک zarar رسیږي، میخ مریضون خلک سپینګری په 5000 کې دوه شریخ مریض ودرې مړکی.
طالب چارواکو په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تفسیره نه کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي صادق خان هم د ورستیو تحولاتو او پیښو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړه.
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیا رغونې تګلارې جوړوي. دا مشان د وی د ورځنی غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسد الله لودین اوروي.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپای کمیسون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلی یوازې دا مهمه نه ده چې د يرغلګرو لخوا نړول شوی هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوې بنسټ هم کې خودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکي هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډېره برخه یې نړېدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډېر ژر نشي پیلېدای. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرنس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به کلسیزې نه وي، نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارد اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرنس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی وو، او هغه مهال اجنډا دا و چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرنس اجنډا بدل کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړیدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرنس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پریکړه لیک پای ته ورسیږي.
ازبکستانی چارواکو سره د سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواری په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزی تیر ورځ د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سره په تاشکند کې لیدلي. په خبر کې راغلي چې په یاد ناسته کې سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا او دغه شان په ترانزیټي لارو کې د پروتو ستونزو په حل بحث شوی دی. د وزارت په وینا په دغه ناسته کې افغان پلاوی مقابل لور ته په تاشکند کې د سوداګرو ستونزې ورسولي او د حل کېدو په برخه کې ژمنې هم شوې. دغه شان په ازبکستان کې میشتو افغان پانګوالو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نه غوښتي چې په افغانستان کې پانګونې لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي د یو ان ډی پی موسسې په مالي لګښت او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په تخنیکي همکارۍ د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د دې ریاست له قوله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وسایل تیر ورځ د شپږو شوراګانو له لارې شاوخوا 150 بزګرانو ته ویشل شوي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ویشل شویو وسایلو کې د جوارو هایبرید تخمونه، کیمیاوي سرې، دوا پاش او یو شمېر نور کرنیز وسایل شامل دي، او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې او یو ان ډی پی د دې ولایت په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم د ورته پروژو د پلي کېدو خبره کړې. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 26 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.25 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې هم لمړی نوریاس نوري اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه لیکلي.
ګارډین ورسپانه د افغان عالمانو غونډه د جنو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي د بزرګونو افغان دینی عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شوي بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې یو کال تیریږي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ډیپلوماتانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډیر کسان چې غواړي خپلې لوڼې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي ټاکل شوی و چې د نجونو ټول ښوونځي په تېره مارچ میاشت کې پرانستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه دینی عالمانو او د ټولنو استادو چې ټول نارینه او درې ورځې په غونډه کې د هیواد راتلونکو په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټول یې د طالبانو د واکمنې ملاتړ وکړ. د دې هیله کې ده چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو مشرتابه ته په سیاسي ډګر کې ځینې انګېزې ورکړي چې دغه بندیز لرې کړي. خو د راپورونو له مخې د غونډې له 4,500 د زیاتو ګډونوالو له جملې یوازې 2 د نجونو د ثانوي زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. د غونډې د پای په پریکړه لیک هم دغو عالمانو یوازې د عصري او مذهبي تعلیم او د ښځو د حقونو د درناوي اړتیا ته اشاره کړې. خو واضح نه دي ویل شوي چې په دغو حقونو کې د ښوونځي حق هم شامل دی او که نه. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې د مسؤول هیدر بار خبرې راخیستې چې ویلي دي دا سخته ده چې د طالبانو د سترې غونډې په پای کې زده کړې او د ښځو حقونو ته د مبهم اشارې په اړه سړی هیجاني شي. طالبانو مخکې ډېره واضح دا ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي بېرته پرانیزي، خو دغه ژمنه یې بیا ماته کړې. هغې ویلي د دغه بندیز په وړاندې چې ښکاري هغه دایمي دی، د نړیوالې ټولنې لخوا نور د ژورې اندېښنو څرګندولو وخت تېر شوی او بسپنه ورکوونکو ډیپلوماتانو او ملګرو ملتونو ته په کار ده چې د دغه جنسیتي تبعیض په وړاندې عملي اقدامات وکړي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې فعالې ښځې په ټولنه کې له فعالې ونډې اخیستو منع کړی شوي دي. د نیو عرب خبرونې هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په وروستۍ غونډه کې نارینه وو د ښځو استازیتوب کاوه په یوه مطلب کې لیکلي. د دینی عالمانو او قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. خبرونې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هغه خبرې راخیستې چې د دغې غونډې په ترڅ کې باختر دولتي خبري اژانس ته کړې دي. هغه ویلي چې بیلابیلو خلکو او د بیلو نظریو خاوندانو د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب په لیکنه ښاغلي حنیفي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله یې چې زامن په دې غونډه کې وینو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري.
په کندز کې کاروانګر وایي چې وروستیو سیلونو یې کاروندې له منځه وړي دي او مالی زیانونه یې کړي دي. دوی له چارواکو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه راپور واوري.
د کندز د علي آباد امام صاحب ګلتېپي چهاردري او د شیرچي ولسوالو یو شمېر کاروانګرو په سیمه کې له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین د علي آباد ولسوالۍ د لقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر پنځرس چې بنبکه کې خټکین دواړی او نور سبزیجات کړلی وو او پرې پنځلک افغانۍ لګښت راغلی وو. خو زموږ ټول کښ سیلاب له منځه یووړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لک افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک یا 1.5 لک مصرف مې میشه، 3 لک 4 لک عاید مې گرفته مینیمم را
پر دې شپږ جریب ځمکې مې له 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو لمخې په دې ورستوي کې په کندز کې ګلوی او سیلابونو لسګونه کورونه او پزرګونه جریبه زراعتي زمکه چې فصلونه پرې کرل شوی وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته درانه زیانونه اړولې دي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپد دوله شپښ نیوي خبرې شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريدي شي او هم مطالب لوستل شي. زموږ وی پانه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث هم لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرو نوته. د طالبانو د روغتیا وزارت وایي د تخار ولایت په بهاره کلسوالی کې تر لسو زیات درملتونونه د کاری جواز د نه لرلو له کبله بند شوي دي. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څیړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د ده په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تیر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځنده روغتون د افغانستان په زلزله ځپلې سیمې کې فعال شو. د متحده عربي اماراتو د دولتي خبري اژانس د راپور لمخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات ور مورس له متحده عربي اماراتو د افغانستان پکتیکا ولایت ته واستول شو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوه خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اورزغان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسول خان محمد سیال او د هلمند هلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو لخوا خوشی شول. د خبریالانو د خپلواکۍ کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پانه کې خبر کړي د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له غنی ګونی په یو ډاک پلورنځای کې د یو واستوال کس په حمله کې درې تنه وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکی سورن توماسن اتیرش په خبري اعلان وکول دغه 22 کلن ډنمارکای تر حمله وروسته ونیول شو. د په خبره داسې نشکري چې په دې حمله کې دی بل څوک هم دخیل دي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نکیشي. پولیس وای لا وختي د چې د پرونی حمله د انګیزې په اړه څه وویل شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخورو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشبګم ټولګي د پورتنجونو د خونځیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یو لس ماده یې پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومت د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت پرانا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولی غونډه کې د تام خلاف د بند خونځیو د خلاصون ښکارا غوښتنه ونه شوه. آیا طالب چارواکي د خونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلسان ګلمر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ. دواړه میلمانه استودیو ته را بلل شوی دي. د ګډون بلنه منلې ده. ورزو اول اندړ صاحب ته چې استودیو ته وصل شوی دی، وروسته به ګلسان ګلمر هم استودیو سره بحث سره یو ځای شي. اندړ صاحب، په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د زینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دیني علماو پریکړو ته په تمه واوسي او دوی به حداقل د بند ښوونځیو د خلاصون پریکړه کوي. اما د غونډې په یو لس ماده یې پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده را نغله، ډیر مبهم ترې تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دینی علما د عصري او دینی تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه د دې علت څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمن خورکی استاد ته کراوسل شو همداسې ټول خپل وادوالو تاسو د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لوی لاسته راوړنه و چې طالبانو وکول چې دا چې لوی غونډه چې هغه هم د دینی علماو چې پخوا دینی علماو دغه چې لوی غونډه نه و جوړ شوی. زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغه کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده، نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و. زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای. د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرنیانو لخوا په رسمیت نه پېژندل دي، په داخل کې د بیرغ موضوع ده، خلکو ته کار پیدا کول دي، ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي، خېشخوري نه پکې ټول خپلوان پکې راوستي دي، که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه هم مقرر کړی. دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم سه د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده، دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور لمخې کچېره دوی واقعا غواړي چې ځان پر رسمیت وپیژني. نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړی چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري او موږ نجونو هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو. دا موږ ته په اسلام کې مرا کړ شوی ده، په شریعت کې موږ را کړ شوی ده، هر مسلمان باندې علم فرض
بلې. نو ښاغلی اندړ څه فکر کوئ دنیا علما والی له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول؟ والی داسې ښکاره غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانیگزی په یوه غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمینه برابر شي، نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي؟ د نیو علماو والی حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه، ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بندي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي، ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو.
دا خو څو اغېزې لري. زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاسم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي دغسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي، او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهیږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جړای شوی ده، په دې کې د ډیرو هیوادونو لاس تر غوې جمهوریت سره مرسته نه کړو، په غیر مسلمان توګه جمهوریت یوازې پریږدي دوی لاړل. دوی هغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هیوادونه مات کړی دي او دلته چې څه دوی خوښي او د پغان رقم به دوی حکومتداري کوي. خو مشران پیږي ځکه ښاغلی عباس تانیگزی هم دا یادونه وکړه دا د ولس حق ده، د ولس حق دوی نه غوښتل کیږي او دوی به ورکوي. دا د دوی هغه تیره دوره نه ده، د کیبل د وختو توره شل کلنه مخکې اوس نړۍ هم رسېدلې ده، ټوله نړۍ تاسو ویني چې د افغانستان د خلکو په طرف دي، تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني او ډېر نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي. نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي، د افغانستان خلک تمسخر کړي. دا هیڅ امکان نه لري چې تر شپږم سم په انګلیزي پوهنتون ته ځي، په دې منځ کې له شپږم نه پورته ته دولسم نه ځي. دا دوی هسې ځان نړۍ ته یاد ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري او یاد چې مونږ هم نړۍ ته شرمې یو ځانونه هم شرمو.
سلامات اوسې اندر صاحب کور مو ودان د پانتون استاد ګلڅنګ المر هم بحث راغله. ډیره مننه میرمن المر چې زموږ برنه مو منله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تم او هیلی چې تر کېدلې خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې هغه هیلی پر ځای شوې؟
ډیره مننه تاسو ته هم لومړی خپل سلام تاسو د نو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بل اخره پای ته ورسېده او ځینې پریکړې وشوې ځینې مادي اعلان شوې، که څه هم دا کوم ماده چې راشي دي هغه هم هیله مندي ورته شته، خو اوس موضوع دا ده چې بل اخره دا ماده چې راشي دي دا به تر کومه حده عملي کیږي، ځکه چې په یو ماده کې فقط ذکر شوی دي چې د ښځو حقوق ته به درناوی کیږي، اما نه دي مشخص شوي چې څه ډول څنګه او په کوم مشیوه باندې، ځکه چې نن څه شی ډېر مهم دي اړین دي اغه د خزو د سیاست تعلیمي بهیر دی او همدارنګ د کار زمينه ده چې د ته ورته اشاره نه ده شوی متاسفانه، او ورسره بلی واخ ځای کی زمونږ نو تر اوسه هم خوندې دروازې تړلې پاتې شوې دي، او کومې هیلي چې د خزو د دې غونډې څخه متاسفانه باید وایم چې هغه هیلي نه دي پوره شوې، یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې. لا هم امدا علت ولکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بل اخره خزي ځنې اعتراضي غونډې درلودلې، ځکه چې دوی هیلي نه دي برابر د شوي، لا هم د معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډیره منفي اغیزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل پر راتلونکي باندې. څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ ته وګوري که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده، په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کوي، متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې نجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دولسم نه فارغ شي. نو دا ډیره لویه ضایع ده او ورو ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی. نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجي شي او د خوانځي دروازې خلاصې.
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي خزه پکې نشته، بیا ته وویل شول چې همدغه علما د خزو استازي دي، د خزو اولادونه دي، باید دوی تپه تمه وسو او دوی به پریکړه کوي د خزو په ملاتړ. فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلود چې هغه توقع پر ځای نشوي؟ یعنی څه ډول ماده باید راغلی وای چې بل اخر د خزو او انجنو هغه کوم هیله چې د تعلیم وي هغه هیله پر ځای شوي وای؟
بالکل، اول خو باید وایم چې دا خبره خو عزیز چې وای حق اخستل کیږي ورکول کیږي نه، نو په حق مسله چې نو به تر د حاسو د ځان نمائندګي وکي او هر څوک به تر کول شي د ځان په نمائندګي وغږیږي او د ځان څخه دفاع وکړي او خپل حقوق څخه دفاع وکړي. نو اول خدای سم نه بولم چې یو بل څوک یو چا پښتون کې هم نمائندګي وکړي، ځکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمائندګي کړي وای چې زمونږ په ټولنه کې خزې شتون نه درلودي، زمونږ په ټولنه کې خزې شته باید دوی ته حق ورکړي او دوی خپل حقوق څخه دفاع کړی وای. خو دا څه خوونه شو اداقل دی علما او کاش کی یو دا څه پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د خزو حقوق دی او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي، مثلا تحصیل زمينه ورته مساعده شي، مثلا کوم خزي چې د کار ورتیا لري ډیر ماشاءالله په لوړ پوهې سمبال دي دوی ته د کار زمينه مساعده شي، دوی به تر هغه وخت شي خپل داندو ته ځکه چې نن سبا او ناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی. نو موږ نشو کولای چې خزي چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو، نو باید سم قطعی پریکړه شوی وای د دوی حقوق په اړه او کوم پریکړه چې په خواشې وي د کوم محدودیتونه چې په خزو باندې وضع شوی دي په هغه کې باید تجدید نظر شوی وای. مثلا د سفر په برخه کې په خزو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي، په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته په اشاره نه ده شوی.
بلې امیرمن المار طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه ورکړي. دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي. د پاسپورټ د ریاست کارکوونکي، د غراز د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه، او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پوره توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې شته. زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله، کور مودان ډیره مننه. ورزو بیرته اندر صاحب ته. اندر صاحب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحا کې هم د مرکچی و، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچی پلاوی مشر هم و. هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصون یې غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تامه هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس تانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورید. موږ پوسولو چې په داخل د رهبری د طالبانو کوم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یو خبره دا ده چې ښاغلي عباس تانیزي چې ولس ته ژاړي نو ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپله رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي، خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزه باید خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه. زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي. د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 15 کلنې جګړه چې تېره شوې، یا د طالبانو 40 کاله ته جګړه کوله، خلک وجل حکومتداری غوښتل او قوت حاکمیت غوښت. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آمده کړي، او معیاري حکومت ولري تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي. علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړې، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښواني معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی لمونږ نه شي اخیستی. دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ بیا یې کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړی ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کې. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هېڅ اکثره سرپناه نه لري، اکثره اولادونه ورسره نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوی خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران چې دي، مېرمنې لکه کونډې چې دي اکثره.
بله، ښاغلی اندر، ستاسو خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې د نیو علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپېژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول، سو فکر نه کوي چې اړتیا ده یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپېژني؟ فکر نه کوي دیني علما به د رسمیت پېژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ای خوات للی وی ځکه حقوقي خو هغه خپل دینی چوکاټ کې هغه دینی مسائل به سره سیړي اماده چې لنړی سره څه ډول تعامل وشي نړی څه ډول طالبان پر رسمیت وپیژني فکر نه کوي چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماټانو دنده ده
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب ما پرونم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه ګوري دلته نه دی طرفداری خبره نه دی ډار خبره زه مینه سی افغان وایم چې د دغه څه غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته طالبان ته خو هم زیاته ده دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله هم درې وښ زور خبره چې موږ حکومت نیولې خلک لمون سره دي خو دا چې شروع ایله علما دینی علما ونو کړ دا ډېر ښه خبره ده په پخوانیو حکومتونو کې کچېره ده چې زمونږ مولایان او علما ته قدر ورکړسوي نو موږ بدن ورځ د دغه سیستم او مشکلات سره لاس او ګریوان نه وي خلک او پاره حکومت د کفر ټاپې نه ویلې دا ډېر ښه کار وسو خو د نورو مناسبات لپاره یو لوی جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار نور ملتونو ملي شخصیتونه خلک چې په سیاست کې ولري خلک چې کډرون دي د دې لپاره باید یو لوی پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي اننن ده هغه باید راوبلل شي بغي کې باید علما می ټول دي خو دا د یو ملي لوی جرګه کې چې ترغو نړۍ ته مو کوي او په داخل کې زموږ امرور نسیری ټول چې مخالفین دي دا هم باید راشي افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یو ترغو غي قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې او دلته واقعا طالبان د حقيقي لوی جرګه جوړ کینه لکه کله کله جمهوریت په شان په ځینو وختو کې داسې و چې مسنوي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو دا باید حقيقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپل غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي تر هغه یو معیاري دولت سو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت و چې کني دا حکومتونه به د موږ لیدلې دي چې دوام ډېر کم ده د زور حکومتونو نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لیدلې هغه ډېر په قدرتونو سره تل روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا او شل کړه ونه چلیدل دا طالبان کوم بل چوک نه دي د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوی دي د افغانانو بچان شهادت ورکړی دي شهیدان شوی دي نو دوی خو بل چوک نه دي هم دا افغانان دي دوی به د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږونی سي او قدر وکړي عملی کړي
کله چې دا به ستونزمن کړي کور مو ودان تاسو وای چې دا یو خ پایل و چې د علماء غونډه جوړه شو تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړه اما ارتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي نور ورته غونډه هم راو بلل شي د ټولنې د نور اقشار او نظریات هم واوریدل شي میرمن ګلڅانګل مر تاسو په څه نظریي آیا ارتیا ده چې د سیاسونو د خزو مدني فعالانو ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوي دي
بلکل لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي نو په کار ده چې یو بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریت ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې په سیاسي برخه کې په اکاډمیک برخه کې دوی تجربه لري لوړې پوهې لري ځوانانو ته ښځو ته دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي او بل اخر هر څومره چې وغونډه عام شموله او سی هم مغمره خ نظریات شریکي او بل اخر هي پایله ته کېدې شي سره ورسیږي او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې متاسفانه لکت خپل منځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل دي په منځ کې او مخکې دې نه چې یو بل غونډه جوړیږي خدای دې وکړي دوی د خپل منځي مشکلات یا اختلاف نظر دي اول دا حل شي ځکه چې کېدای شي نورې ستونزې راولاړې کړي او دا خپل منځني اختلافات حکومت ضعیفولی شي نو که چېرته حکومت ضعیف وي نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي ټول پکې شامل اوسي ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي نو کوشش وشي چې داسې حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي بل اخر او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیاوړي او عادل حکومت باندې ودان دي نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په حکومت کې نو کچېری دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بل اخر خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي بیا هغه وخت کې دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبت اړیکې ولري او پر مخ ولاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کوم. پلانډو کې تاسو کې اوریدلې په دې ورستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې ویل غرب سره لویدیت سره اړیکې تعامل غواړي، نو په لویدیت کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړي. د ویلې ک چیرته تاسو داسې و نه کړی، ممکن د دنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وک په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سیدنجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غزيږي، نړیوال به مثلا خبرګون وخی، بل اخر به عملی اقدام وکي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي، داسې کوم ویرشته تاسو سره؟
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي، نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منځوي کیږي هغه ډیر ضعیفه کیږي. د هر اړخ نو که چیرته غواړي دوی په پښو ودرېږي او په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي نه شي او بقای پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط ایښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو که چیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي، نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي، یو خدای ما که خپله بقا له لاسه ورکړي، او بیا به هم همدا خلک بیچاره زودی کې او کړي کې به. او دوی باید دا در کې بلاخره، زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي، نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسی دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد که اوسي دا په پښو ودرېږي، ځکه چې که چېرته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې واوسي، ځینې کړۍ واوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاجه پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو که چېرته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي، نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بالاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي شي، ځکه چې کوم څه چې غوښتل کیږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکنه یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې، دا اسلامي غوښتنه ده. اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي، دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي، دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی دی انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي، انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ المار، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوي د ښاغلی فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې کچیرته د نجونو د رایو، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي، ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړ کړي، طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي. څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډېرې چیغې په جمهوریت وکړي چې اواز نه اورېد. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نشي کولی چې یو ملک یا یو برقدرت به دلته حمله کړي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پر ډېر ښه سیاست کار ده چې درغوی دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان، ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو له نیک مرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لوړوي پر خبري کې دي او هغوی نه غواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وسیږو، غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره هم اړیکې ولري. که نه یې پاکستان هېڅکله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي، او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي. او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله، او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې حل شي، تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژنو.
خبردای چې د طالبانو رهبری د نړیوالو هغو وختونو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه دي او زموږ د دین سره ټکر کې نه دي لوګو ټول سره جوړ جوړایو کې موږ یو نړۍ کې یو نړۍ وسه یو کړی دی کې موږ یو کور بیل بهرانیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماټیکو اړیکو هیڅ کله نه کولای چې یو ښه پرمختللی هیواد وسیږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغه لپاره ټول قلمرو ضرور دی چې په لاس کې ټول ادارې په لاس کې مګر داسې نه کوي چې د افغانستان خلق لکه دی زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي ټولو د نړۍ او غوښتنو ته لکه مخکې مایل کړي باید لبیک وایي او خپل داخل کې دغسې یو لویه جرګه چې د افغانستان خلک له ټولو خواو نه غمجن دي په انقلاب کې په جنګونو کې شهیدان ورکړي دوی ته ملهم شي او د دوی د خوښي حکومت ولري او د خلکو اواز ته غوږ کېږدي.
کنه
په لوی لاس به که چېرې نړیوال حمله ونه کړي له دغه تحریمونو نه به دوی خپله انزوا ته ځي.
سلامت اوسې. کور مو ودان. درنو میلمنو د پوهنتون استاد ګلڅانګ المار او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادي راډیو په 19 بحث 15 دقیقې کې مو را سره ګډون وکړ.